د وی ای ډیوا ډیرو قدر منو لیدونکو او اوریدونکو ستړي مشي په خیر راغلی. دا د وی ای ډیوا د لوی خیبر پښتونخوا خبرونه ده چې له واشنگتن ډی سی نه زه فواد لامی تاسو ته وړاندې کوم. نن د نهه یاسې شنبه ورځ د جنوري 19 چې د مرغومي میاشتې له 13 سره برابر ده. وخت شوه دی په پیښور کې د ماخام اته، په کابل کې د ماخام اونیمی، او دلته په واشنگتن ډی سی کې د سهار 10 بجې. لومړی هم پام وکړئ د مهمو خبرونو لنډیسته. پاکستان کې د مخالفو ګوندونو ائتلاف یا پاکستان ډیموکراټیک موومېنټ د کمیشن د انتخاباتو کمیشن مخې ته احتجاج کړی دی. هغوی د انتخاباتو له کمیشن غواړي چې د تحریک انصاف سره بهر نه د شویو مرستو قضیه دي زر تر زره فیصله کړي. په پاکستان کې د ترهګرۍ ضد عدالت د جماعت الدعوه دریو نورو مشرانو ته هم د ترهګرۍ د مالی مرستو په دوو مقدمو کې سزاګانې اورولې دي. او په امریکا کې سبا یو ډیره مهمه ورځ ده. د نوي صدر جو بایدن د سوګند اخیستو مراسمو ته ډیر زیاتې تیاری نیول شوې دي او په زرګونو عسكر واشنگتن ډی سی کې ځای پر ځای کړی شوې دي. او سم پوره خبرونه په پاکستان کې د مخالفو ګوندونو ائتلاف یا پاکستان ډیموکراټیک موومېنټ الیکشن کمیشن مخې ته احتجاج پیل کړی ترڅو د انتخاباتو په کمیشن فشار راوړي چې واکمن ګوند تحریک انصاف سره بهر نه د شویو مرستو قضیه زر تر زره فیصله کړي. په ائتلاف کې شامل د عوامي نېشنل ګوند یو مشر میا افتخار مطبوعاتو سره خبرو کې وویل چې د ائتلاف مشر مولانا فضل الرحمن به الیکشن کمیشن ته یاداشت وړاندې کوي چې پکې د مخالفو ګوندونو ټول تحفظات درج کړی شوی دي. د پنجاب سرکار لاهور کې د ترهګرۍ ضد عدالت د قانون مذهبي توندرو ډلې جماعت الدعوه درې مشرانو ته د ترهګرۍ د مالی مرستو په دوو نور مقدمو کې د بند سزاګانې اورولې دي. د مطبوعاتي رپورټونو تر مخه د تیر ګل یا دوشنبه په ورځ د ترهګرۍ ضد عدالت جج ارشد حسین بټ د جماعت الدعوه دوو مشرانو پروفیسر ظفر اقبال او یحیی مجاهد ته د 14.5 کلونو بند او بل مرکزی مشر پروفیسر عبدالرحمن مکی ته د شپږو میاشتو قید سزاګانی واورولی. عدالت د قانون مذهبي توندرو ډلې جماعت الدعوه مشرانو ته د ترهګرۍ د مالی مرستو په تور دا سزاګانی په داسې وخت کې اورولی چې د ترهګرۍ د مالی سرچینو او د غیر قانوني پیسو د ترسیل د څار نړیوالې ادارې FATF د په کاری پلان باندې د بشپړ عمل درآمد لپاره د دریو میاشتو ورکړې مهلت راتلونکي فروری میاشت کې ختمي کی. د سعودي عرب د بشري حقوقو کمیشن ویلي په کال 2020 کې په سعودي عرب کې 22 کسانو ته د مرګ سزا ورکړې شوې چې پکې د 9 کسانو تعلق د خیبر پښتونخوا صوبې سره وو. د سعودي عرب د بشري حقوقو کمیشن ویلي د 2019 کال په نسبت په سعودي عرب کې د مرګ د سزا ورکول شمیري 15% را کم شوې دي. په خیبر پښتونخوا کې د قیدیانو د حقوقو لپاره کارکونکو تنظیم یا وایس فار پرزنرز غړي نور عالم اډوکیټ ویلي چې په سعودي عرب کې اکثره د مرګ سزاګانی په بهرنیو وګړو ته ورکول کیږي او په ملکي عدالتي نظام هم کمزورې دي. دا ویو دی ودا او سم د واشنگتن حالات ټاکل شوی چې د امریکا منتخب صدر جو بایدن په وایټ هاوس کې د خپل کار په اوله ورځ امریکا ته د یو شمیر اسلامي هیوادونو د وګړو په سفر لګیدلي بندیزونه لری کړی. د ښاغلی بایدن د دفتر راتلونکي مشر ران کلین د وایټ هاوس د راتلونکو جګپړو چارواکو ته په یو یاداشت کې ویلي چې نوی صدر به د خپل کار په لومړۍ ورځ د دې اقدام برسیره امریکا د موسمي بدلون پیرس نړیوال تړون کې بیا هم شامل کړی. د امریکا برحال صدر ډونالد ترامپ په 2019 کال کې د یو فرمان په ترڅ کې د اوو اسلامي هیوادونو یعنی عراق، ایران، لیبیا، سودان، سوریه او یمن د دغو هیوادونو وګړي امریکا ته له سفر کولو نه بند کړل. ترامپ ویلي چې دغه سي بندي ضرورت یو دادی چې ګنې امریکا ته د سخت دریځو او ترهګرو دراتلو مخه ونیول شي. د امریکا منتخب صدر جو بایدن او د هغه مرستیاله کاملا هاریس د سوګند تر مراسمو یو ورځ وړاندې هغو څه د پاسه 400,000 امریکایانو ته په یو غونډه کې درناوی وړاندې کوي چې په تیر تکم یو کال موده کې د کورونا وایرس په مرز باندې مړ شوی دي. دغه مراسم به نن د نهه یاسې شنبه په ورځ د واشنگتن ډی سی په لنکن میموریل کې ترسره کیږي چې د جو بایدن میرمن جل بایدن او د کمالا هاریس خاوند داګلس ام هاف به هم پکې ګډون ولري او په دې کې به څلور سوه شمې د دوه مړو شویو کسانو په یاد بل شي. او روسي خبردار چې د نېټو سیکرټري جنرال یانس ستولټنبرګ ویلي چې په افغانستان کې د نېټو موجودیت په شرایطو پورې تړلې ده. نو موړي په خپل ټویټر لیکلی دی چې پرون د ګل یادو شنبې پورې ځل افغان ولسمشر محمد اشرف غنی سره د امن پروسې په اړه ټلیفوني خبرې کړې دي. ستولټنبرګ زیاته کړې چې د افغان سولې په اړه د ناټو دریض بدل شوی نه دی او په دغه هیواد کې د دوی شتون به په شرایطو پورې تړلې پاتې وي. په دوه حق د افغانستان د سولې خبرو د بریا په اړه منفی لیدلوري ورځ تر بلې مخ په زیاتېدو دی او طالبانو تر اوسه ډزبندې ته هم غاړه نه دی ایښې. دا د دې ساعت خبرونه.
د وایس اف امریکا جیو ریډیو خبرونه مو اوریدل.
بیا هم خراغ لیدا د لوی خبر پکتم خو خبرونه ده چې ز فواد لامی او زما همکار ارشد علی له واشنگتن ڈی سی نه تاسو وړاندې کوو او خبرونه خو واوریدل. سم راځو تفصیلی ریپورتونو ته. خو مخکې دین چې تفصیلی ریپورتونو ته ولاړ شو باید ووایم چې د خبرونه په دویمه برخه کې موږ د میلمه سره په امریکا کې وروستیو حالاتو باندې غږیږو. دا چې د ډانلډ ترامپ د صدارت وخت ختم شوی دی او سبب جو بایدن د امریکا د نوی صدر په توګه په رسمي توګه سوګند یادوي او خپل دنده به پیلوي. په همدې شاوخوا ته به خبرې کوو، نوزاد به څېړو او دا چې آینده به څنګه وي، اوس حالات څنګه دي په امریکا کې. نو هیله ده چې د خبرونې په دویمه برخه کې موږ سره پاتې شئ. اوس هم راځو تفصیلي رپورټونو ته. لومړی رپورټ هم د پاکستان نه. د مخالفو ګوندونو ائتلاف یا پاکستان موو ډیموکراتیک موومنت د پاکستان د انتخاباتو کمیشن مخې ته د تحریک انصاف په ضد د بهر نه راغلو پندونو د مقدمه په پریکړه کې د پرزنت باندې احتجاج کړی دی. حکومت پی ڈی ایم ته د اسلام آباد په حساسې سیمه کې د احتجاج اجازه ورکړي. خدای هم ویلي چې قانون پلاس کې اخیستونکو په ضد به عملیا وکړي. په دې اړه زموږ خبريالې رابعه پی ډی او رپورټ لیږلې دي چې پکړې سره او
مسلم لیگ نواز ریلی مشري مریم نواز ته احتجاجي مظاهره سره وینا کې وویل عمران خان درویشت اکاؤنٹس نیول سوی دی. په هیواد کې آئین او انصاف نسته. د پاکستان تاریخ تر ټولو لوی فراډ تحریک انصاف فارن فنډینګ مقدمه ده. مریم نواز ویل نواز شریف په ضد مقدمه په څو ورځو کې ختم کړی سي، خو د عمران خان په ضد د شپږو کلو راهیسې د رواني مقدمې په ضد یوازې پلټنې روانې دي. دوی تور ولګوو چې د اسرائیل او هندوستان له اړخه تحریک انصاف فنډینګ سوی دي چې پر ایجنټونو اچول کیږي. دوی پوښتنې رابرسېره کړلې چې ورته و دې شودل سي عمران خان واقع راوستونکي صادق او امین ګرځوونکي او د هغه هر غلطي پټونکي ایجنټس څوک دي. مریم نواز وویل ایجنټس شاتوي، خود الیکشن کمیشن پشان ادارې مختوي او دغه ادارې هم د دې هرڅه برابر سیموار دي. د جمعیت علماء اسلام مشر مولانا فضل الرحمن خپل وینا کې وویل
الیکشن کمیشن نہ تو منصفانہ انتخابات کرا سکی اور طاقتور اداروں نے انتخابات پر قبضہ کیا.
بے وسا الیکشن کمیشن منصفانہ ٹھاکنے نسی کولی او طاقتور اداروں پر ٹھاکنو قبضہ کھڑے، نتیجے جوڑی کھڑے او پر کامیہ یو دا سکس راوستلی چی ورسرا نہ خود حکومت او نہ اقتصاد چلولو او نہ سیاست کولو اہلیت. مولانا فضل الرحمن تور ولگو چی نا اہل کس مخیتا دا راوستو سبب دادی چی طاقتوری ادارې د دوی شاته حکومت وکړي. سیم د دغه احتجاجي جلسې سره د پی ڈی ایم نورو مشرانو هم ویناګانې وکړې. آفتاب خان شیرپا وویل تحریک انصاف خلا کړې او خپل اکاونټ یې پټ کړی چې له سبب دی د آئند آرټیکل د شپېتم او در شپېتم لاندې نااهل وګرځول. سیم د بلوچستان نېشنل ګوند مشر اختر منګل وویل کچري د غیر ملکی فنډونو دغه معاملہ بلوچستان یا کشنی صوبو یې ویډلې وای نو پرې به د غداري تورونه لګول سی وای. بل پلوته مخالفو ګوندونو له دغه بیانونو په عکس العمل کې د وفاقي وزیرانو لاړخه هم مطبوعاتي غونډه وسوه. وفاقي وزیر فواد چودري وویل شریف کورنۍ کرپشن ته د هنر رنگ ورکړی. په پنجاب د اعلی وزیر مرستیالی فردوسا شکاوان وویل چې مریم نواز ته به هم الیکشن کمیشن کې خپل د فندونو په اړه جواب ورکول وی. حکومت مخالفو ګوندونو ته د اسلام آباد حساس سیمه کې د احتجاج کولو اجازه ورکړې، خو ورسره د کورنو چارو وزیر شیخ رشید ویلي که چېرې قانون په لاس کې واخیستل سو نو په زیات به عملیات کوي. الیکشن کمیشن کې د تحریک انصاف د حکومت په ضد د بهرنۍ هیوادونو څخه راتلونکي دغه فنډونو مقدمه کار وزاره څوارلس کې شروع کړې سوې وه چې د شپږو کلو وروسته یې هم پرېکړه تر اوسه نه ده اورول سوې. د مقدمې تر مخه تحریک انصاف حکومت د مشکوک او غیر قانوني لارې څخه فنډونه راغونډ کړي چې تحریک انصاف یې انکار کوي او وایي چې ټوله فنډونه په قانوني توګه ترلاسه کړې سوې دي. مخالف ګوندونه تور لګوي چې دغه فنډونه کال 2018 کې ټاکلو کې د درغلۍ دپاره کارول سوي. دوی د الیکشن کمیشن څخه کال 2018 د ټاکنو په اړه د پلټنو غوښتنه هم کړې. رابیه پیر، وایس آف امریکا، ډیوا، اسلام آباد.
د کتونکو مشغولول
وایس آف امریکا ډیوا ستاسو مسلو او چاپیریال ته ستاسو د کیمرې په سترګه کتل غواړي.
خپل کور کلی په کل د چارواکو خبرولو او یا د خپل سیمې او خلکو خایست کړهونه او هنرونه نور سره شریکولو لپاره ویډیو جوړ کړئ
او د خپلې نامې سره د ویډیو لاین معلومات دیو سره په دغه فون شمیره واتس اپ کړئ.
د پنجاب په سرکار لاهور کې د عدالت د ترګری ضد عدالت د قانون مذهبي توندرا وړلې جماعت داوا درې مشرانو ته د ترګری د مالی مرستو په دوو نورو مقدمو کې سزاګانې اورولې دي. د مطبوعاتي رپورټونو تر مخه د ګل یادوشمې پورت د جماعت داوا مشرانو پروفیسر ظفر اقبال او یحیی مجاهد او همدارنګه پروفیسر عبدالرحمن مکی ته د عدالت لخوا د قید سزاګانې واورول شوې. نور تفصیل د اسلام آباد نه د ارشد حسین پر رپورت کې واوري.
دا ګل پرز لاهور خار کې د ترهګری ضد عدالت جج ارشد حسین بوټا په عدالت کې د لا قانون توندرو یا مذهبي تنظیم جماعت داوا د مشرانو پر ضد لاهور او د سرګودې په خارونو کې د ترهګری ضد محکمې لخوا د درج شو دوه مقدمو اوریدنه وشو او د گوایانو د بیانونو د قلم بند کولو وروسته فیصله واورول شو. د ترهګری ضد عدالت لخوا په دواړو مقدمو کې د جماعت داوا مرکزی مشر پروفیسر ظفر اقبال او یحیی مجاهد ته د سوار لستیم کال قید سزا او پروفیسر عبدالرحمن مکی ته د شپږ میاشتو د بند سزا او رولیدا. د لا قانون توندروی مذهبي تنظیم جماعت داوا مشرانو ته د سزاګانې په داسې وخت کې ورکړې شوې چې د فاینانشل اکشن ټاسک فورس په کاریز پلان باندې د عمل درآمد لپاره پاکستان ته د دریو میاشتو ورکړې مهلت پر راتلونکي میاشتې فروری کې ختميږي او اف ای ټی اف وای کچرې پاکستان د هغوی په سپارښتنو عمل و نه کړې شو نو په تور فهرست کې به شامل کړي شي. مطبوعاتي راپورونه وایي چې خیبر پختونخوا صوبه کې هم پولیسو د فاینانشل اکشن ټاسک فورس لخوا ورکړې شوې هدف ته د رسیدو په ترڅ کې د ترهګری د مالی مرستو 1514 مقدمه درج کړي او 1055 کسان نیولې. د خیبر پختونخوا پولیس مشر ثنا الله باسی ویلي عدالتونو شاوخوا 128 تورن کسانو ته سزاګانې هم اورولې دي. اسلام آباد کې د ترهګری د مالی مرستو او د FATF په چارو نظر لرونکي خبريال مهتاب حیدر وایس اف امریکا ډیو توای پاکستان په دې وروستو کې د FATF په غوښتنه د ترهګری د مالی مرستو ضد قوانين لا نور مضبوط کړي او دا سزاګانې د هغې لاندې ورکړي شوی. خوای آیا بنیادی خبره دا ده چې پاکستان با اف ای ٹی ایف په خپل پورتکړې ګامونو قانې کړی شي او کنا؟
تو یہ چیزیں جو ہے نا یہ پوری دنیا دیکھ رہی ہے. ہمیں ایز اے اسٹیٹ پورا سیریسلی یہ جو ٹیررسٹ آرگنائزیشن ہیں ان کے خلاف واقعی جو ہے وہ کام کرنا پڑے گا. ہاف ہارٹیڈلی جو ہے وہ اس سے کام نہیں چلے گا.
ہوائی کے یو خوا عدالتوں د لا قانون تندرے مذہبی ڈلو مشرانو تا پر لپسے سزاگان ورکوی نو بلخوا په بلوچستان کې د اقلیتی شیعہ ورور ولې خلق وجل کیږي او د هغوی قاتلان هم نه معلومیږي او اوس وخت راغلی چې پاکستان د یو ذمہ وار ریاست په حیث د ترهګر ډلو پر ضد سنجیدہ او غوس ګامونه واخلي. قانون پوها قاضی انور ایڈوکیٹ وائس آف امریکا توائی که در ترهگره د مالی مرستو په تور کې سزا شو کسانو باندې په لاندې عدالتونو کې پیش شوي شهادتونه کوټلي او پاخه وي نو بره عدالتونه هم بیا د دغه کسانو سزاګانې پر ځای ساتلی شي. اخوا پرون د پاکستان تر ټولو لوی ښار کراچۍ کې هم د ترهګرۍ ضد پولیسو یوه داسې ډله معلومه کړې چې د ډیجیټل کرنسۍ د لارې به یې په شام کې د داعش جنګیالو ته پیسې لیږلې. پولیس وایي په دې لړ کې د این ای ډی یونیورسټۍ یو طالب علم محمد عمر بن خالد نیولې چا چې په شام کې د داعش د خزینه جنګیالو سره رابطې لرلې. ښکاره دي چې له دې مخکې د ترهګرۍ ضد عدالتونو د جماعت الدعوة مشرانو ته په دیرشو مقدمو کې هم سزاګانې اورولې.
دا د ویډیو لوی خیبر پختونخوا خبرونه ده. له پاکستان سره د دفاعي تړون په ترڅ کې رشوت اخیستو باندې تورن د فرانس پخوانی وزیر اعظم ایډوارد بلارډر پر ضد د فرانس یو عدالت کې قانوني کاروایی پیل شوې ده. څېړونکي وایي د پاکستان حکومت د کراچی افیرز په نوم دغه سکندل پلټنو کې ناکامه ثابت شوی، خو د فرانس حکومت د زمواوارو په ضد قانوني کاروایی لامل ممکن دا معلومه شي چې لدی سکندل سره تړلی کال 2002 کراچی کې د فرانسیسی انجینرانو په ګاډي ځانمرګ حمله کې کومه ډله ککړه وه او دوی حمله د چا په وینا کړې وه؟ پیری بلاچا نو نورو جزئیات سره.
د فرانس پخوانی وزیر اعظم او د ملګرو باندې تور دي چې دوی اگست ابدوزونو او هم په دغه موده کې د سعودي عربستان سره د فرانس بل یو دفاعي لوزنامه کې 3.3 لک ډالر رشوت اخیستی وو. پخوانی وزیر اعظم ایډوارډ بلارډر باندې دغه پیسې هغې وخت د خپل صدارتي انتخاباتو کمپاین لپاره د کارولو الزام دی، خو هغه په عدالت کې د دغه تور منلو نه انکار کړی دی. د کراچی افیر په نوم مشهور د رشوت دغه سکینډل سره تړلې مهمه پیښه کال 2002 کې کراچی کې د فرانسیسی انجینرانو په ګاډي باندې شوې خودکش حمله وه چې پکې د اګستا سبمرینز لوزنامې د لارې پاکستان کې کارکوونکي 11 فرانسیسی انجینرانو په ګډون 15 تنان وجلی شوي وو. دغه پیښې په سر لومبی نړیوال ترهګره ډلې القاعدې پله ګوتې اوچتېدلې، خو بیا دا قوي تاثر هم مخې ته راغلی چې دا حمله د هغې وخت د ایډوارډ بلارډر سیاسي حریف اقتدار کې د راتلو وروستو د اګستا ابدوز دفاعي سودا رقم ادرولو د پریکړې ته غبرګون هم کیدلی شي. کال 2009 کې سند های کورټ دغه خودکش حمله په تور د لاندې عدالت نه سزا شوی حرکت جهاد اسلامي نومې تندرا وډلې درې غړي د نیمګړو شواهدو په اساس خوشي کړي وو. د پخواني فوزي عامر پرویز مشرف په غوښتنه د امریکا حکومت د کراچۍ افیرز او مرکزي ملزم د هغې وخت د پاکستان د سمندري ځواکونو مشر اډمیرل منصور الحق پاکستان ته سپارلې وو، خو بیا د اعتصاب ملي ادارې او منصور الحق ترمنځ شوی پلی بارګین یا د منصور الحق لخوا نیب ته د 30 کروڑ روپو ورکولو په بدل کې هغه خوشی کړی شوی وو. وتلې خبریال او څېړونکي مظهر عباس وایي د بده مرغه د پاکستان ریاست کراچۍ افیر سکینډل او دې سره تړلې پیښو په صحیح ډول پلټنو کې پاتې راغلی دی. هغه وایي د فرانسیسی حکومت لخوا د زیموارو په ضد د قانوني کاروایی پیل کېدو له امله اوس د دې رامعلومېدو هم امکانات دي چې فرانسیسی انجینرانو په بس خودکش حمله کې څوک ککړ وو او دا حمله یې د چا په وینا کړې وه. کال 1994 کې د فرانس سره اګستا ابدوزونه لوزنامه کوونکي د هغې وخت واکمن پیپلز ګوند وزیر اعظم بېنظیر بوټو او د هغې خاوند آصف علي زرداري باندې هم دغه دفاعي سودا کې د کمیشن اغیستو تورونه لګېدل، خو پیپلز پارټي دا الزامونه د ګوند د زورولو هڅې او بې اساسه بولي. پیر ولایت شاه، وایس آف امریکا، ډیوا، اسلام آباد. Thank you.
الکسا پلی وی او وی دیوا
پدمن اوریدم کو او کتن کو السلام علیکم ستری مشیدا د وایس اف امریکا دیوا خبرونه ده زمونږه پروګرامونه او خبرونه کې نه یوازې تاسو د پاکستان او افغانستان بلکې د نړۍ په حق لا ورستی او تازه خبرونه او رپورټونه تاسو وکیږي او دا بیا کتلې هم شي او اوس هم دا یادونه درکو چې د الکسا د لارې تاسو د وایس اف امریکا دیو سره ملګری کېدئ شئ او کله نړۍ په هر ګوټ کې نو تاسو د الکسا د لارې زموږ پروګرامونو ته وکیږئ شئ.
یا هم خرغلی په امریکا کې سبا ډیره مهمه ورځ ده او د امریکا نوې صدر جو بایدن د خپل د صدارت سوګند یادوي. البته د امریکای منتخب صدر جو بایدن او د هغه مرستیال کاملا هاریس د سوګند مراسمو نه مخکې نن یعنی د نهه یا سه شنبه په ورځ ټاکل شوې ده چې په واشنگټن کې د هغو لکونو کسانو یا تازه کړي چې په تیر څه کم یو کال کې په امریکا کې د کورونا وبا له وجې مړ شوي دي. البته دا د سوربا د واشنگټن ډي سي په لنکن میموریل کې تر سره شي. په یوه کله په مکړې د بختور شاه رپورت
په امریکا کې د صدر ډونالد ټرمپ په صدارت کې یو ورځ پاتې ده. د نوموړي نه به سبا له یعنی د جنوري په شلمه نیټه په یو درانه صدارتي دستور کې منتخب صدر جو بایدن په رسمي ډول د صدارت واک اختیار اخلي. په دې موقع په واشنگټن کې سخت امنیتي ګامونه اخیستل شوی دي او د تحقیقاتو وفاقي اداره اف بی آی د هغو 15,000 پوځیانو امنیتي کتنه یا سکیورټي سکرینینګ کوي چې په واشنگټن کې به د دغو مراسمو امنیت نیسي. په داسې حال کې چې له دننه څخه د بریدونو اندېښنې شته. پوځي سیکرټري راین مکارتي اسوسییټډ پریس ته ویلي چې د او نورو مشرانو د کم ګواخ په اړه شواهد نه دي لیدلي او تر اوسه پورې د ګارد د غړو په کتنه کې هم څه نه دي ښکاره شوی. خو زیاتوي داسې استخباراتي معلومات و تراغلي دي چې د بهر نه ځینې ډلې د دغه مراسمو نه وړاندې وړاندې خپل وسلوال لاریونونه برابروي. په امنیتي چارو تر هغې راوروسته لا زیات غور کیږي چې د پرانستې له مراسمو سره دوه اونۍ وړاندې د تونکي صدر ډونالد ټرمپ په زرګونو پلویانو د کانګرس په ودانۍ برید کړی وو. د جنوري په شپږمه نیټه صدر ټرمپ خپل پلویان دې ته هڅولي وو چې د کانګرس په ودانۍ باندې ورشي چرته چې د کانګرس غړي د الیکټورل کالج نه د منتخب صدر جو بایدن د تصدیق لپاره راټول شوي وو. تر هغې وروسته د کانګرس د ودانۍ شاوخوا امنیت کلک نیول شوی دی. کانګرس ته په پرتو لارو باندې کټارې او ازغن تارونه لګول شوي او چارواکو نېشنل مال تړلې او په واشنگټن کې د میټرو ریل ګاډي ګڼ مرکزونه هم بند کړي دي. د شته امنیتي اندېښنو سره سره منتخب صدر جو بایدن پلان لري چې د پرانیست مراسم به په ټاکل شوي ځای کې ترسره کوي. د بایدن پراتونکې اداره کې د اړیکو د څانګې مشرې کیتی بایدن فیلډ ای بی سی ټلویزیون ته ویلي منتخب صدر جو بایدن به د خپل کورنۍ سره یو ځای د جنوري په شلمه نیټه د کانګرس ته ودانۍ لویدیځ غاړې ته په بایبل باندې لاس دی او په رسمي ډول به د صدارت واک اختیار سنبالوي. بلخوا صدر ډونالد ټرمپ ویلي په دغه مراسمو کې به ګډون نه کوي. دا به د امریکا د تاریخ یو سل شپېته کلن دو دستور خلاف ورزی وی. په تیرو دغه صدارتي مراسمو کې تونکي صدر زکه ګډون کوي چې نړۍ او خپل اولس ته وخایي چې په سولایز ډول یې خپل واک اختیار منتخب صدر ته پریښو ده. هر څه که صدر ډونالد ټرمپ په دغه دستور کې ګډون نه کوي خو مرستیال صدر مایک پینس ویلي دی به په دغه مراسمو کې ګډون کوي. صدر ټرمپ په دغه صدارتي مراسمو کې د ګډون په ځای سباله یعنی د شورو په سحر د سپینې ماڼۍ نه د سور قالین د دستوري په وخت په ایر فورس 1 کې د خپل کورنۍ سره خپل تفریحي ځای فلوریدا ته روانيږي. بل خو د امریکای منتخب صدر جو بایدن او دغه مرستیال کمالا هاریس با نن په کورونا رنس په امریکا کې د ملوشو سره پاسه سرور لکه امریکایانو ته په یو غونډه کې درناوی وړاندې کوي. دغه مراسم بنن په پایتخت واشنگټن ډي سي کې په لنکن میموریل کې تر سره کیږي چې د منتخب صدر جو بایدن میرمن جل بایدن او د کمالا هاریس خاوند ډګلس ایموف به پکې هم ګډون کوي او په دې کې به سلور سوه شمی د دغو ملور شو کسانو په یاد کې بلیږي.
یا هم خرالی لکه څنګه چې ویل شو سبا د شروع یا چهارشنبې په ورځ په سرکار واشنگتن ډی سي کې د امریکا د نوي صدر جو بایدن د سوګند اخیستو دستوره ده. البته دا دستوره په داسې وخت کې تر سره کیږي چې د یوې خوا د کورونا وبا له امله امریکا او نړۍ کې ډېر زیانونه رامنځته شوي دي، ډېر احتیاطي ګامونو باندې باید عمل وشي، او تر څنګ په جنوري په شپږمه نیټه باندې دلته په امریکا کې په کانګرس کې اړو دروډ را پیښ شو. په کانګرس باندې ځینو احتجاج کوونکو یرغل ورور. د دغو دوو پیښو په سیوري کې سږ کال د صدارتي سوګند اخیستو دستوره چې ده هغه د سیوري لاندې راغلې ده او د نورو دستورو نه ډېر فرق لري. دا چې د دې فرق په څه کې دی او دا ځل څه تیاری ورته نیول شوي دي، په دې هکله زما همکار شعیب زاده یو ویډیوی رپورټ برابر کړی دی چې په ګډه سره ګورو او اورو.
د امریکا په تاریخ کې د نوي صدر سوګند پورته کول یا د لوړې مراسم د امریکایي جمهوریت ځانګړتیا ده. په پور امن توګه واک بل ته حواله کول چې زیاتره د یو سیاسي ګوند نه بل ته سپارل کیږي. که څه هم انتخابي کمپاینونه سخت او بد تیر شوي وي، خو د جنوري په شلمه نیټه به جو بایدن د کیپیټل په هغه پړوو سوګند پورته کوي چېرته چې دوه اونۍ وړاندې د صدر ټرمپ په لویانو برید کړی و. بایدن وایي زه د کیپیټل ودانۍ بهر سوګند پورته کولو نه یریږم. دغه پیخه د لوړې د مراسم نور هم شن کړي کم چې د کرونا وبا د لاسه د وړاندې نه محدود وو.
زما په فکر د سوګند پورته کولو یا د انګریشن په ورځ چې د امریکایانو لپاره کم سوي هغه به په دې ورځ ترسره کیږي.
د جو بایدن د لوړې مراسمو کې بعد د میلمنو شمیره ډېره کمه او خوره وروي. د لوړې د مراسمو د وینا وروسته به بایدن یو پوځي پریډ ګوري چې په پر امن توګه د واک انتقال یقیني شي. جو بایدن او پخوانی امریکایي ولسمشران باراک اوباما، جارج دبليو بوش او بل کلینټن به بیا د آرلینګټن قامی ادارې ته ورزي او د نامعلومه پوځیانو په قبرونو به ګلو نګدي. بایدن د وړاندې نه اټکل کړی و چې په پنسلوینیا سړک به لوی پریډ نه وي، خو د دغې پر ځای به په ټیویانو په ګرد امریکا کې د پریډ په نامه دستوري ښودل کیږي. په امریکا کې د لوړې د مراسمو ماښام به په ټیویانو د نوي منټو په دستورو کې بدلیږي چې ټام هانکس به یې کوربه وي او ګڼ شمېر هنرمندان به پکې ګډون کوي. کمو خلکو ته چې په کور کې د پاتې کېدو پیغامونه نه دي رسېدلي، دغه کار بیا وسله په لاس امنیت ساتونکي عملي کوي.
This is also a troubling sign.
دا هم د پریشانۍ نښه ده چې موږ د سوګند پورته کولو دروازه وړاندې سرشارته 15,000 نېشنل ګارد لږی چې په قانوني توګه سوي انتخاباته وروسته د سوګند دستوري خوندي وساتي. دا ښه خبره نه ده.
This is not good.
لیسا بارتن په جارج واشنگتن یونیورسيټي کې د جغرافیې د څانګې مشره او په نېشنل مال د کتاب لیکونکې ده. نېشنل مال په د لوړې د مراسمو په ورځ بند وي او سو کټارې ترې تاو دي چې د جنوري د شپږمې نیټې په کیپیټل د بریټ پیښه بیا ونی شي.
You know, I'd love to be on the back side of the Capitol looking out across the big expanse of the mall. It's one of those views that just says
دا زلی به دغه دستوره به خوندوي د خلکو د نشټوالي له سبب به بې زولوي چې دغه واقعي د خفقان خبره ده.
It will be impoverished because of the lack of people being there, and that's really sad.
کله چې د چهارشنبه یا شروع په ماسپخین جو بایدن سوګند پورته کړي هغه به د امریکا شپږ څلوېښتم صدر شي.
بیا هم ستړي مشي دا د دیوا د لوی خبر پښتونخوا خبرونه ده چې له واشنگتن ډي سي نه زه فواد لامی او زما همکار ارشد علي تاسو ته وړاندې کوم. او سم د خبرونه په دویمه برخه کې له میلم سره به خبري ولرو د امریکا د حالاتو په اړه. البته مخکې د غنه باید ووایم چې سبا د شروع یا چهارشنبه په ورځ په واشنگتن ډي سي کې جو بایدن د امریکا د شپږ څلوېښتم صدر په توګه خپل سوګند پر ځای کوي او په رسمي توګه د امریکا صدر یا ولسمشر ګرځي. نو نن د سه شنبه نه ورځ د ولسمشر ټرمپ د صدارت مکمل وروستۍ ورځ ده. سبا بیا تر دولس بجو پورې هم د صدر پاتې وي، خو په دغه ورځ باندې داسې تمه ده چې صدر ټرمپ لسګونو کسانو ته معافي هم وکړي. تر اوسه پورې نه ده معلومه چې دا کسان به څوک وي او هغه به راڅرګند شي. او سبا ته دغه مراسم چې په پام کې نیول شوي دي، لکه څنګه چې په ریپورټونو کې هم وویل شول، د نورو کلونو نه ډیر فرق لري او ډیر امنیتي تدابیر هم او نیول شوي دي. ورته په دې ټولو به خبرې وکړو. زمونږ قدرمن میلمه دی شیرجان احمدزی صاحب د امریکا په نبراسکا پوهنتون کې د افغانستان د مطالعاتو د څانګې مشر چې ورته ښه راغلاست وایو. احمدزی صاحب ستړي مشې، په خیر راغلی. ډیره مننه چې موږ ته وخت راکړ او زمونږ خبرونې ته راغلی.
ډېر مننه لامې صاحب، سلامت اوسئ.
ژوند یو سي په سر کې ک تاسو خپل هغه نظر را توړاندې کوي چې د امریکا په تاریخ کې سبا ورځ څومره مهمه ورځ ده، له کومه اړخه اهمیت ډېر دی نظر و نور ورځو ته؟
ډېر مننه صاحب. د امریکا په عمومي تاریخ کې خو ګورو هر څلور کاله پس دغه یو تاریخي واقع رامنځته کیږي چې نوی ولسمشر لوړه کوي، سوګند پورته کوي او د نوي ادارې پالیسی خلکو ته وړاندې کوي د خپل د انتخاباتي شعارو په اساس. دغه لړۍ د امریکا د اولنی ولسمشر څو وخت شروع شوې ده چې تقریبا ولس سوګند لرم کله په دې خوا هر څلور کاله پس دا راتلل کیږي. د دوی تاریخي بنسټ ده، خو د دې کال دغه واقع یو ډېر بیل نمونه ښایي، ځکه په امریکا کې دغه راز کار به ساره دی چې په امنیتي تدابیرو منځ کې نیول کیږي او یو کاندید خانه ولسمشر یعنی ټرمپ د انتخاباتو نتایج نه مني او په دې مراسمو کې به اشتراک نه کوي. دا خپل یو نوی واقع دا او ډېر تاریخي اهمیت ځکه لري چې د قدرت انتقال د یو مشر نه بل مشر ته په سولې توګه ډېر مهم دی، ځکه په واشنگتن ډي سي کې امنیتي تدابیر ډېر سخت کړي دي، ځکه دا ویره ده چې کېدای شي سپین پوستي پسټ پلان په دغه حالت کې حمله وکړي او کېدای شي ګډوډي رامنځته کړي. نو د امریکا تاریخ کې په اوسني تاریخ کې معاصر تاریخ کې ډېر مهمه ورځ ده چې امریکایان د سمې دی ورته او د ګوري. خو بل احمد دالری چې په دې کې به هغه ملونو خلک چې تیر څلور کلو کې مخکې راغلي او ګډونې کړي او په شکل باندې شي راتلای، یوازې به د تلویزیون د لارنه، د رادیوګانو د لارنه، د انټرنیټ د لارنه خلک دا حالت ګوري، یعنی سوګند پروتوکول مراسم وکړي.
او ما پرون په ټي وی کې دا هم ولیدل چې د خلکو پر ځای بیرغونه د امریکا الته په نشنل مال کې نصب کړي وو چې په لکونو بیرغونه دی او ډېر ښکلی منظر جوړ کړي وو. په صورت تاسو مخکې ویلي د ټرمپ د نتایج نه منلو خبره تکرار کړله چې هغه دا نتایج نه منل. غواړم په غیر د دین چې هغه د احتجاجونو قصه یې اړخې دی، په خپل د دیموکراسي په دغه پروسې باندې د واک د انتقال واکښتار د انتقال په پروسې باندې څه اثر یې وغورځو چې ټرمپ د نتایجو په اړه خپل نظریات څرګند کړل او مخالفت ورسره څرګند کړل، نتایج چیلنج کړل؟
هر هغه کانسپیرسي تھیوري چې د دیموکراسي هیو اصل ته تهدید وړاندې کوي یا تر پوښتنې لاندې راولي، دا خپل یو خطر ده. کېدای شي ځینې وختونه کې ډېر جدي خطر وي. هغه په دې معنا چې په دیموکراسي باندې، په انتخاباتو باندې، الیکشن باندې د خلکو د اعتبار د کمیدو باعث کېدای شي. په امریکا کې هم متاسفانه دغه حالت اوس رامنځته شوی دی. ځینې خلک وایي چې د انتخاباتو کې درغلي شوې ده، ټرمپ د انتخابات ګټلی، خو هغه دیموکراتیک انسټیټیوشنونه چې دي کوم تاسو چې دي هغوی دا نه ده منلی. دوی وایي چې موږ په ډېر صداقت سره او په ډېر رښتیا والی سره موږ دا انتخابات ترسره کړي، دلته هیڅ درغلي نه ده شوې ده. خو دا یو شخص خبره ده. ولسمشر ټرمپ د امریکا ولسمشر او ډېر پلویان لري، تقریبا د ریپبلیکن پارټي تقریبا نیم نه زیات کسان د پلویان دي، او د هر خبره کې هغه دروغ کوي، رښتیا وي، هغه باندې باور لري. خو حقایق داسې ښکاري چې د هر خبره د انتخاباتو برکړي وي یا د نورو شیانو برکړي وي اکثره دروغ ثابت شوی ده. ځکه د دې شخصیت داسې یو کس و چې دی غوښتل هر کار د دیکتاتورانو په شکل وکړي او د پادشاه په شکل باندې اوسي. دغه کوم حقوق چې غوښتل یا ویل وی چې زه چې وایم هغه باید وشي، خو انسټیټیوشن نه دلته چې امریکا کې دي د دیموکراسۍ ساتونکي انسټیټیوشن دي، هغوی ورسره مجادله وکړه، دی پرې نه ښودو چې دغه اعتبار چې خلک په حکومت باندې لري په بنسټونو باندې لري هغه مکمل توګه باندې د منځه لاړ شي. خو بیا هم ستونزې پیدا کړې دي، خلک لا اوس هم شته، د ده پلویان شته، دي په دې باور نه دي چې جو بایډن انتخابات ګټلي دي، اوس هم دوی دا فکر کوي چې ده سره غلطي شوې ده، درغلي شوې ده او دوی اصلي ولسمشر ده.
د امریکا په کانګرس کې چې د جنوري په شپږمه څپه شو، هغه په ټوله نړۍ کې په ټلویزیونونو باندې خلکو وکتل او خبرونه یې خپاره شو، په سوشل میډیا کې ډېرې خبرې ور باندې وشوې. د ځینو ملکونو کسانو اته زموږ تاسو د افغانستان او د پاکستان د سیمې نه ځینې کسانو په سوشل میډیا باندې دا ولیکل چې ګوره د امریکا دیموکراسي یا جمهوریت. خو بل خوا ته داسې کسانو دلته په امریکا کې ویل چې د امریکا د دیموکراسي قوت پاندې کې معلوم شو چې کیو صدر ورسره مخالفت هم وکړ، هغه پروسې ګډوډ نه شو کړی او هغه کانګرس خپل کار وکړ. ستاسو نظر څه دی په دې برخه کې؟ دغه دواړو نظرونو ته وکتل شي، امریکا په نړیواله کچه هغه حیثیت چې د دیموکراسي او د جمهوریت په برخه کې دارته جوړ کړی وو، هغه څومره ضربه وخوړه؟
زه فکر کوم د امریکا هغه شهرت چې په نړۍ کې د لودو د نظم او ډیسپلین باره کې و، هغه بالکل شکا خدشدار سره ده، هغه یو مشکل ایجاد کړی دی خلکو ځان کې. خو البته دیموکراسي په خپل ذات کې داسې باثباته پروسه نه ده، خو په امریکا کې دیموکراسي ته وګورو، د دیموکراسي یو اصل دی، خلک به راضي مظاهره به کوي، راوځي به انتخابات به نه مني، نتایج به نه مني. خو بیا هم دغه بنسټونه چې دیموکراسي د ساتلو لپاره جوړ شوي دي، دا قائم پاتې شوي دي، دا اوس پاتې دي، او د قدرت انتقال په سوله ییز توګه یو مشر نه بل مشر ته شوی دی، باوجود دې که پام وي که ولسمشر ترامپ د انتخابات نه دی منلي، خو بیا هم قدرت کې نشي پاتې کېدی. دا خپل د دیموکراسي د انتقال اصلیت ښیي. دلته نور هیوادونو لکه افغانستان او پاکستان نور ځینې کې ګورو، یو شخص انتخابات نه مني، بلخصوص پاکستان کې ونو چې کله یو شخص د انتخاباتو نه مني بیا نظامیان رامنځته شي، هغه حکومت بخي د منځه لاړ شي، انتخابات ستایج بخي د منځه لاړ شي، خلکو د رای احترام د منځه لاړ شي. په امریکا کې داسې ونه شول، بلکې د خلکو رای ته احترام وشو. تقریبا ومیلونه فرق لري، ومیلونه رای فرق لري د جو بایدن او د ترامپ رای تر منځ، چې جو بایدن ومیلونه رای زیاتې ګټلې. دا په دې معنا چې دلته هغه انسټیټیوشنونه چې دي، هغوی کولای شول چې که یو جمهور رئیس یا ولسمشر که انتخابات ونه مللي، لیکن پروسه شفاف وي، بیا هم دا نشي کولای چې پاتې انتخابات وکړي، ځکه اصل کې د انتخابات نه دي ګټلې، بلکې باید قدرت بل شخص انتقال شي. دا د امریکا کې د دیموکراسي د هیوز او د ساتلو یو ښه مرحله ده، یو ښه مثال دی که موږ نور کسانو سره ځایونو سره پرتله کوو او قیسه کوو، دا به فکر کوم یو خام فکر وي.
موږ به د دغو دواړو کسانو په اړه باندې کارویانو د په اړه خبرې وکړو، هم د ډونالډ ټرمپ او هم د نوي صدر جو بایډن په اړه. اول به د ټرمپ په اړه خبرې وکړو. د ټرمپ هغه میراث چې له ځانه پرېښوده، هغه څه دی، څه کارونه یې وکړل داسې چې د امریکایانو په ګټه وو، او څه داسې کارونه یې وکړل چې هغه به په تاریخ کې پې تبصرې وشي؟ مهم مهم ټکي څه دي؟
د دې شک نشته ټرمپ امریکا کې داسې کارونه کړي چې خلک ته خوشاله دي. ځینې اقتصادي کارونه کورونا د کووډ راځدو نه مخکې کومې اقتصادي لاسرونه چې دلته لري، هغه به ساري وي. د دې شک نشته اقتصاد مارکیټ خو خلک کارونه زیات شي، خو پر سر پر دې په امریکا په سیاست کې د خلکو په اسحان کې د دروازو ځاینول ډېر لوی اندېښنه ده، ځکه دې چې را رئیس جمهور شو، د اکثره خبرې په دروازو په اساس وي، دروازو ولاړ وي، د اذهانو مخشوشولو لپاره متاسفانه ډیره لوی واقعیا شوې ده چې خلکو ذهنونو کې اوس دا فکر کوي چې هر څوک څه وایي هغه رښتیا دي. دا په دې معنا چې کولی شو سر دې ته دروغ وایي باید ویمنو. دا یو متاسفانه یو بدل لګسي په امریکا کې پاتې شو، انتخاباتو کې پاتې شو، دیموکراتي ته پاتې شو، هغه د ټرمپ لاسرونه. بل دا چې ټرمپ خپل فورن پالیسی کې، خارجه پالیسی کې دومره لوی لاسرونه هیڅ نه درلودلی متاسفانه. هر هغه پالیسی کې دا د ایران لپاره کې و، د افغانستان لپاره کې و، د پاکستان هندستان لپاره کې و، د چین او د روسیې لپاره کې و، د ناتو لپاره کې و، د اروپا لپاره کې و، بل دې چې ستونزې را پیدا کړې دي نړۍ ته، خپل هیواد ته بل دسی کار نه کړی
خود وو برخه کې ټرمپ خارجي سیاست کې وای چې لاسته راوړنې درلودلې، مثلا د اسرائیل سره د ځینو عربي ملکونو جوړجاړی چې په وروستیو کې یو د بل پسې لوزنامې لاسلیک شوې د عربي ملکونو د اسرائیل ترمنځ تعلقات سره سم کړ، بل خواته دوی وای چې د شمالي کوریا سره د امریکا تعلقات د جنگ تر کچې پورې نږدې شوي وو، خو وای ما بیرته ساړه کړو، بیرته هغه روابط مې راکم کړل، د جنگ احتمال کم شو. دا دوه تاسو لاسته راوړنې نه ګڼئ په خارجي سیاست کې؟
زه فکر نه کوم. اول به د شمالي کوریا ذکر وکړو. شمالي کوریا متاسفانه اوس بالکل تقریبا بې واکه شوې ده. هر هغه څه دی غواړي کوي شي، حتی دوی خپل بعضي اتمي فعالیتونه کولی شي شروع کړي وي، بیا شروع کړي. د روابط متاسفانه د لوی آیډلونو په اساس په حقیقت کې هیڅ معنی نه درلودله. د غوښتل چې شمالي کوریا یو مثال جوړ کړي چې د فورن پالیسي کې یو ډېر لوی لاسرونه د متاسفانه کې ناکام پاتې شو. هیڅ یې نه کړل. دوه درې ملاقاتونه یې د شمالي کوریا مشر سره وکړل، پایله هیڅ نه وه. هغه پروسه چې خوانی ولسمشرانو شروع کړې وه، هغه هیڅ نتیجه ونه کړه. شمالي کوریا هغه نه خراب شوه، د نړۍ سره حالت نور خراب.
او د عربي ملکونو
قضیه د عربي ملکونو داسې وه چې نړۍ او امریکا همیشه هڅه کوله چې د فلسطینیانو منځ کې او اسرائیلو منځ کې سوله راشي، اول هلته امن راشي. خو دوی متاسفانه اوس یو اړخیز اپروچ اخیستی دی. هغه په دې معنی تنه اسرائیلو په ګټه کار لګیا دی. متاسفانه د فلسطینیانو منځ کې او د اسرائیلو منځ کې سوله نه ده راغلې، بلکې اسرائیل نور نړۍ سره کنیکټ کو یا وصل کو. اصل موضوع دا ده چې د فلسطینانو منځ کې د اسرائیلو منځ کې څنګه سوله راتلی شي. تقریبا 15 کاله کېږي چې هغوی یو بل سره جنګیږي او سوله نشته. که د اسرائیلو د سیاست موضوع وګورو، هغه کې یو څه لاسرنه د اسرائیلو لپاره لرلې، خو تر اوسه لا معلومه نه ده چې آیا فلسطینیانو بیا هم په سوله کې اسرائیلو سره اوسېږي، په یو هیواد کې به اوسېږي یا په دوو مختلفو هیوادونو کې اوسېږي. نو دا
احمد زیسر ترامپ دوره د جمهور ریاست یا د صدارت دوره ای دادی په ختمېدو ده، او نن پورا اخر ورځ ده او سبا به ته نیمه ورځ پوری وي. د دې نه پس تاسو فکر کوئ چې ترامپ به د امریکا په سیاست کې څه کردار ولوبوي؟ آینده به یې څه وي؟
زه فکر کوم کردار لوبوي د کې شک نشته، ځکه پلویان زیات لري. اوس هم ریپبلیکن پارټي کې ډېر پلویان لري. تقریبا 20% د بیس له تر اوسه کلک ولاړ دی. په چرچ دی وای هغوی په دې اوري دي. د جنوري د شپږمې حادثه که تاسو ګورئ، دا یو لوی ثبوت دی چې د ډېر زیات پلوانې ریسرچ ورته وایي هغه کولای شي. دی به د امریکا په سیاست کې مطرح وي، دی شک نشته. خو که چېرته هغه قانوني ستونزې چې دی په کې دخیل وي هغه نه ګار شي، دا په دې معنی په نیویارک کې ډېر قانوني کیسونه به باندې کېږي، نور ځایونو کې به قانوني کیسونه باندې کېږي، د بزنسونو باندې به قانوني کیسونه کېږي. که هغه نه وزګار شي، کېدای شي په سیاست کې منفي اغېزه ولري، نه دا چې مثبت. متاسفانه د په امریکا سیاست کې تر اوسه مثبت اغېزه نه درلوده. کېدای شي خپل ریپبلیکن پارټي ته یو سردرد وسی، ځینې ستونزې ورته پیدا کړي. حتی ما دا واورېدل کېدای شي که د باندې نور امپیچمنت پروسه نور مخکې لاړ شي، کېدای شي ریپبلیکن پارټي دوه ټوټې شي، یعنی دوه یو بل نوی حزب راوځي. دي کې دا د ریپبلیکن پارټي په تاوان ده. متاسفانه
او رابه شو جو بایدن ته. د جو بایدن په اړه باندې تاسو نظر څه دی چې سبا چې په 12 بجو د امریکا په وخت د صدارت څوګن پورته کوي، دغه نه به وروسته په امریکا کې پاڼه پرانیستل شي، څه تازه فصل به پرانیستل شي، څه تغیرات تاسو انتظار لري؟
جو بایدن ته خو لا ډېر ستونزې پاتې دی باید هواره کړي. اول د ویلیو چې زه د مسلمانانو باندې کوم بندیز د راتګ بندیز چې امریکا ولسمشر لګول هغه د منځ ته لاړ شي. د کورونا سره مجادلې د لپاره به لوی پالیسي جوړ کړي، ځکه د لوی اولویت دا ده د اوس وخت کې چې د کورونا سره مجادلې وکړي او دغه ویروس په امریکا کې له منځه یوسي. د ویلیو چې اول سلو ورځو کې به تقریبا 100 میلیونه واکسینونه خلکو ته ترسره کړي، خلکو ته ورکول کېږي، دا لوی لاسرونه ده. د بهرنی پالیسی چې دنیا سره لري هغه وسنه تازه کوي. کم مشکلات چې اقتصادي په امریکا کې پیدا شوې دي د کورونا د وجې نه، به هغه ته به ګوري. د دوی د ستونزو لست ډېر زیات دی. د داخلي پالیسی او بهرنی پالیسی کې ډېر زیات ستونزې شته دي اوس په امریکا کې، کېدای شي هغه باندې مصرف وشي. نو که تغیر وګورو، اول ورځ دوه ورځ باندې هیڅ اقرار به نه وي، نو کېدای شي اول درې میاشتې کېدای شي یو څه شروعات وشي، امریکا کې اقتصادي خوځښت راښه شي، کووېډ 19 کم شي، او نور بهرنیانو سره دې اړیکې بهتره راښه شي، بلخصوص ناتو اروپا.
او د سیملکونو لکه افغانستان او پاکستان، دوی به د صدر ډونالډ ترامپ د اقتدار نه څه تمه ولري؟ دوی باندې به یې اثر څه وي، خصوصا د افغانستان په حالاتو؟
زه فکر کوم د ولسمشر بایدن پالیسی په افغانستان کې با یو څه فرق لري د ټرمپ د پالیسی د نه ځکه بایدن په دې عقیده وو په خوا هم اوس هم دا ده چې افغانستان کې باید داسې حالت رامنځته نه شي چې افغانستان په امریکا ته بیا یو د خطر په شکل باندې بدل شي او بیا امریکا مجبور شي بیرته افغانستان ته لاړ شي. زه فکر کوم کېدای شي د امریکا یا د ټرمپ او د طالبان منځ کې کوم تړون ته چې شوی د هغه ته له سره کتنو کې ځینو مادو کې کوشش کې تغیرات راولي، هغه په دې معنی چې تر څو چې دوی ته تضمین نه وي برابر شوی چې طالبان په خپلو وعدو باندې وفا کوي کېدای شي دوی ځینې مادې ته وګوري او هغوی سره بیا مذاکرات ته دوام ورکړي. همدغه راز د پاکستان او نورو هیوادونو سره هم کېدای شي خپل اړیکې په خپل ستراتیژیک اهداف ولاړې اوسي. راتلونکي ولسمشر کېدای شي د هندوستان باندې ډېر فوکس وکړي ځکه د ده په کابینه کې ډېر مشاورین د هندي الاصل دي، د معاونه د هندي الاصل ده، هغه په نظامي اساساتو نه بلکې په اقتصادي اساساتو به کېدای شي هند سره رابط نور هم ښه شي.
او د پاکستان په اړه د بایدن پالیسي په خوا چې د نائب صدر وو په عمومي صورت د دې ادارې د انتظامی پالیسی څه وه او آیا هغه به دوام ورکړي او یو څه تغیرات به پکې راولي؟
د کې شک نشته پاکستان په سیمه کې او په نړۍ کې ځانته خپل اهمیت لري، خو هغه سره سم نړۍ ډیر ویری هم لري د پاکستان ځینو پالیسی ګانو نه، بل خصوص د افغانستان کې څه ستونزې دي هغه سره پاکستان کې خلک یا ادارې مستقیما تماس لري اړیکې لري، دغه د پالیسی د وجې نه د حالت رامسته شوی دی کله چې هغه باندې د تاثیر گزارو شي، هغه باندې پاکستان سره خبرې وکړي، پاکستان زمیا سره خبرې وکړي چې هغه حالت را کنټرول کړي. پاکستان لوی ملک دی، بایدن ته مهم ملک دی ځکه نفوس زیات اټومي وسلې لري، د شک نشته، خو فکر نه کوم چې ډېر ضرب تغیرات راشي او پاکستان د امریکا منځ کې به هغه دوستانه چې په خوا وه هغه به سره پیدا شي، ځکه دلته پاکستان او د چین دوستۍ د امریکا لپاره د ډېر منلو وړ نه ده. چین په پاکستان کې ډېر سره سرخ لري چې امریکا لپاره هغه یو ستونزمن کار دی، ځکه په نړۍ کې په لوی سټیج باندې د امریکا د چین رقابت ډېر زیات دی، هر چې چین چا سره دوست وي هغه امریکا به هغه هېواد سره په ډېر احتیاطانه توګه چلند کوي. نو فکر کوم د فواید او د ستراتیژیکو اهداف په اساس به دا رابطه وي، اقتصادي رابطه به وي، نظامي به هم وي، هغه د افغانستان برخه کې وي، ځکه رابط نظامیانو سره ولري کېدای شي افغانستان کې نظامیان د پسولو کې ډېر مرسته وکړي.
او یو وروستۍ پوښتنه، د امریکا صدر رښتیا هم ډېر ځواکمن وي، په نړۍ په کچه ځواکمن مشر ګڼل کیږي، خو بیا هم د په ځینو ګامونو کې یا په ځینو پالیسیو کې لاس تړلی دی او باید د کانګرس او کی باید واخلي. صدر ترامپ به وخت چې وو په کانګرس کې یو اډاقل سنټ د ریپبلیکنانو په لاس کې وو، اوس چې بایدن راځي په کانګرس کې به د دې سره څومره مرسته وي، څومره به مخالفت ورسره وي په کانګرس کې د بایدن هغه موقف څنګه ارزوي؟ آینده کې به لاس خلاص وي او کنه؟
کم نه کم تر راتلونکي دوه کلونو پورې به د کانګرس کې د لاس ډیر خلاص وي، البته سل فیصد نه. زه فکر نه کوم چې بایدن به داسې اکسټریمیست اپروچ واخلي لکه ټرمپ چې اخیسته و. بایدن همیشه فکر کوم بای پارټیزن اپروچ به ولري، نه دواړه حزبونو سره به کار کوي، دواړه پارټیانو سره به کار کوي. حالانکه په ولسي جرګه کې د امریکا په کانګرس کې په ولسي جرګه کې نشل اسمبلی کې دیموکراتان زیات دي او په سینټ کې 50-50 دي، د واک زیات لري، د کې شک نشته، خو بیا هم زه فکر کوم بای پارټیزن اپروچ ولري، داسې کار به ونه کړي چې ورسته دیموکراتان ته په کانګرس ځرا پیدا کی. واکان کانګرس د خپل زور په اساس باندې د دریو قواو په مشارکت سره ډیر زور لري په ولسمشر ټرمپ باندې، مخکنه وړاندې په ولسمشر باندې تحصیل لري، ته دوی بودیجې یا پیسې کنټرولوي، خو بیا هم لاس به ولري، اما دا به کوششونه کوي چې دا د استفاده وکړي لکه ټرمپ چې کړی و.
خو یو تغییر راغلی دا ځل په کانګرس کې، زه فکر کوم یو خو دا استازو مجلس چې دی یا هاوس اف ریپرزنټیټیو لوور هاوس، هغه خو په خوا هم مخکې هم د دیموکراتانو په واک او په اختیار کې و اکثریت دی، او اوس سنټ هم همداس شوی دی.
بلې اوس خبره سم ده، دیموکراتان په تیر وار کې هم او دا وار کې هم الان کې دا وار کې دا لږ کم شوی دی، او څوکې د لاس او کړي انتخاباتو کې په هاوس اف ریپرزنټیټیو کې، اما په سنټ کې زیات شي وي دي انډول ساتل دی. خو څنګه چې ما مخکې ویلې، زه فکر نه کوم چې ولسمشر بایدن به داسې اپروچ ولري خپل سیاست په کانګرس کې چې مکمل توګه ریپبلیکان د خپل ځانه لري کی. فکر کوم دا به کوشش وکړي چې ریپبلیکان سره ګډ کار وکړي او داسې پالیسی جوړه کړي چې ملک په خیر وي.
ډېره زیاته مننه ښاغلی شیرجان احمدزی صاحب د امریکا په نبراسکا پوهنتون کې د افغانستان د مطالعاتو د څنګ مشر خپل نظریات مو ورته سره شریک کړل په خبرونه کې میل مشوي ژوندۍ اوسئ نور نو ساسو وخت نه نیسم او بیا په پاینده پروګرامونو کې د حمله تاسو سره خبرو ته دوام ورکړو سلامات قدرمنو اوریدونکو لکه څنګه چې مو مخکې هم وویل سبا د شروع یا چهارشنبه په ورځ په سرخار واشنگتن ډی سی کې د جو بایدن د سوګند مراسم پر ځای کیږي. تر څنګ په دې هفته کې په واشنگتن ډی سی کې سیاسي ماحول یو څه بدل شوی دی. دا چې په دې هفته کې څه پیښي یو څه روان دي په دې اړه زما همکارې سمینه احسان یو ویډیوي رپورت برابر کړی دی چې تاسو ته وړاندې کوم.
د امریکا سرخار واشنگتن ډی سی کې وسلوال محافظین تیاری کوي چې د امریکا د شپږ سلويختم د صدر په حیثیت د جو بایدن د حلف پورته کولو د دستوري لپاره ځان تیار کړي. دغه دستوره د کرونا وبا د لاسه د وړاندې نه بدل کړی شوی و. خو اوس په شپږمه جنوري د کانګرس د تشدد د پیښې وروسته نور سخت کامونه اغېسته شوی. د بایدن ټیم وای د حلف پورته کولو دستوره به امریکایانو او نړۍ ته د امریکا د جمهوریت د مضبوطوالي پیغام ورسوي. په دغه دستوره کې د امریکا موجوده صدر ډونلډ ټرمپ د شریکېدو اراده نه لري. هغه به د امریکا موجوده تاریخ کې لاولنې داسې صدر شي. د دې په ځای به ټرمپ د میریلند نه په اخري ځل په ایئر فورس ون کې د فلوریدا د پاره روان شي. د ټرمپ وایټ هاوس پرېښودو په وخت د روزګارونو شرح په امریکا کې یو کم 10% ده چې د پیو ریسرچ سینټر تر مخه د هغه د صدارت په موده کې تر ټولو ښکته ده. په نوره امریکا کې هم په سرکاري عمارتونو د ممکنه احتجاجونو په لړ کې امنیت سیوا کړی شوی دی چې دغه احتجاج کوونکي د دروغو دعوی کوي چې د نومبر 3 انتخاباتو کې درغلي شوی. د واشنگتن ریاست اولمپیا خار کې یو اوسیدونکی جو وای
زه ډیر مایوس شوم چې د وخت ګورم مونږ د هغه خلکو د لاسه ځای په ځای جنگلې لګولي چې د امریکني په هیڅ په خپل کردار نه پوهیږي او زمونږ په جمهوریت حمله کوي.
خو بلخوا د ټرمپ یو پلوی جان هیس وای
دا جنگلې او حفاظت زما په شان د خلکو خلاف دي ځکه چې دلته سکیږي نخکاری ریاست منلي چې اکثریتي خلک دغه الیکشن قانوني نه ګڼي. د یو غلا کړی الیکشن د تحفظ لپاره د هر څه روان دي.
اخوا د یو تقسیم شوی قوم د لپاره بعد جو بایدن تقریر مرکز یو والی د وایټ هاوس د رابطو د لپاره راتلونکي مشره کیټ بیدنګفیلد وای
تاسو تم پکار ده چې هغه وخت وي چې منتخب صدر جو بایدن به پوره کوشش وکړي د تیرو سلورو کالو د تقسیم او کرکی پاړي واړي او یو مثبت او خوشبینه آینده لپاره تګلاري وړاندې کړي چې موږ د ټولو په شریکه کار کولو ته به حاجت لري.
د هلق پورته کولو دستور به د کرونا وبا او سخت امنیتی انتظاماتو کې کیږي چې مقصد به قوم او نړۍ ته پیغام لیږلی.
د کتونکو مشغول اول
وایس اف امریکا جی واسطا سو مسلو او چا پی ریال تستا سو د کیمرې پسترګ کتل غواړي
تخپل کور کلی په کوم مشکل د چارواکو خبرولو او یا د خپل سیمه او خلکو خاص کړهونه او هنرونه نور سره شریکولو لپاره ویډیو جوړ کړی
او د خپلې نامې سره د ویډیو لاین معلومات دی وسره په دغه فون شمیره واتس اپ کړی
دا د لوی خیبر پښتونخوا خبرونه ده. سبا ته به د جو بایدن د حلف په مراسمو کې د هغه د سوګند نه پس د جو بایدن نایبه کاملا هاریس هم د امریکا د نایب صدر په توګه سوګند پر ځای کړي. البته دا د امریکا په تاریخ کې اولنۍ ځل دی چې یو ښځه داسې یو لوی چوکۍ ته رسیږي. دا چې کاملا هاریس څنګه دغه چوکۍ ته ځان رسولی دی څه څه کارونه یې کړي دي په دا تېرو کلونو کې سیاسي هغه کردار او کارویان یې څه دي په دې ټولو باندې د ویو ای خبریالې کاترین جیپسن یو رپورت برابر کړی دی چې پښتو کې به یې تاسو ته شعیب زاده وړاندې کړي.
په امریکا کې یو تاریخي شیبه
زبا په دې دفتر کې لومړی شزه یم او زبا اخیری نه یم.
شپږ 50 کلنه کاملا هاریس د صدر منتخب جو بایدن او وټرانو مننه کوي. چا چې هغه لا رائے ورکړه او هغه د امریکا لومړی تور پوسټي او هندي امریکایي نائب صدر په توګه منتخب کړه.
موږ په سپریم کورټ کې خزي لرو، د ایوانی نمائندگان سپیکر نانسی پلوسی لرو، خو په حکومتي برخه کې مو کله نائب صدر نه و او نه مو ولسمشر لیدلی. نه یوازې دا، د یو بل رنګ خزه د کډوالو والدینو لور،
د هندوستاني مور او جمیکني پلار لور کاملا هیرس د کالیفورنیا په اکلند کې لوی شوې. د کالیفورنیا په برکلی کې په یو سکول کې د هغه یو عکس هم په دیوال لګیدلې چرته چې هغه د نسلی امتیاز ختمولو کوششونه کړي وو. د امریکا هارورد یونیورسيټي او په واشنگټن ډي سي کې د تور پوسټو کالج نه فارغ هیرس په کال 2004 کې د سان فرانسیسکو لومړی تور پوسټه سرکاري وکیل منتخب شو و، چې په کال 2010 کې بیا د کالیفورنیا ایالت سرکاري وکیل شو. په تیر اوړي کې د تور پوستو د حقونو د تحریک یا بلیک لایفز میټر د مظاهرو په محل ځنو کسانو شکایت کاوه چې هرڅ د سرکاري وکیل په هیڅ په فیصلو کې سخت و، چا چې د مرګ په سزاګانو او د پولیسو په بدترن ذمہوار ګرځولو کې جدا دریزونه لرل. کاملا هرس د کالیفورنیا ایالت نه د سنت لپاره انتخاب کېدو سره هم تاریخ جوړ کړی و.
It's important that people
مهم خبره ده چې خلک د خپل ځان په ډول یو تن په واقع اختیار کې وویني.
کاملا هرڅ چې اکثره د یو ترور او مرنۍ مور په هیڅ په خپل رول خبرې کوي، د یو وکیل سره وعده کړي څوک چې بعد امریکا دویم خاغلی تن وي، چې د وایټ هاوس په تاریخ کې به یو نوی څوکۍ وي او په خپل به هم که ضرورت وي د صدر په ځای به ودرېږي. پوهان وای کاملا هرس کې د شي د پخوانو پشان یو بل تاریخ هم جوړ کړی.
هغه کولی شي د ریاستي میرمنې په هیڅ د امریکا نمائندګي وکړي، خو زما په فکر هغه به په امریکا کې هم ګرځي چې وخایي هغه څه کوي.
په وایټ هاوس کې د هغه دغه نړیوال رول په هندستان کې د هغه په پلرنی کلی کې هم بنزل شوی.
په دې معنی اړیدونکو او کتونکو السلام علیکم، ستوري مشهید د وایس اف امریکا دی خبرونه ده. زموږه پروګرامونه او خبرونه کې نه یوازې تاسو د پاکستان او افغانستان بلکې د نړۍ په حق لا وروستي او تازه خبرونه او ریپورتونه تاسو وکیږي او دا بیا کتلې هم شي. او اوس هم دا یادونه درکو چې د الکسا د لارې تاسو د وایس اف امریکا دی وسره ملګری کېدئ شئ، او کله نړۍ په هر ګوټ کې نو تاسو د الکسا د لارې زموږ پروګرامونو ته وکی دی شئ.
قدرمنو اوریدونکو او ولیدونکو، دا زموږ د دې ساعت د لوی خبر پښتونخوا خبرونه چې تاسو ته مو له واشنگټن ډي سي نه وړاندې کړله. خو هیر مون نشي چې سبا د شروع یا چهارشنبه پورز چې د جو بایدن د نوی صدر په توګه د جو بایدن د سوګند اخیستو مراسم ترسره کیږي. په دې برخه کې به موږ ځانګړي ریپورټونه تاسو ته وړاندې کړو، هم په ریډیو، هم په ټی وی، هم په فیسبوک، هم په ټویټر او هم زمونږ پر ویب سایټ باندې. نو دا لی یاد مو باسي. اوس نو زمونږ دا خبرونه ختمي او په څو شیبو کې به زمونږ بل پروګرام تاسو ته پیل شي له واشنگټن ډي سي نه، چې هیله ده هغه هم واوري. له تاسو مې اجازه غواړم. ښه شپه.